مشپک بجی دی د ازادې راډیو د دوه ورځو خبري مجلو په سر کې ز رضوان مراد له تاسې سره په دنیم ساته خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ناټو هغه ریپورتونه رد کړي چې پکې ویل شوی دا تړون پلان لري چې له 2014 کال د مخه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. د غراس د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ په څوراتلونکو ورځو کې د پوځي تړون په اړه هم خبرې ترسره کیږي. خو له هر څه مخکې جاناقه الکوزی د دې سات مهم خبرونه دروړوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي دي د خبري رسنیو په اړه د خبرو خبرو سپیناوی دی وکړي. مشرانو جرګې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستۍ موافقه تصویب کړه او د ګرجستان جمهور رئیس په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې ومنله. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه واوري. په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د رسنیو په اړه د خپل وروستیو خبرو سپیناوی دی وکړي. جمهور رئیس د وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې د هیواد په یو شمېر خپلواکو رسنیو باندې انتقاد کړی چې د ملي منافعو په ضد او د عامه افکارو د بیلاره کولو لپاره خبرونه کوي. نه یې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي دولت باید داسې اقدامات ونه کړي چې د رسنیو کاري فضا ګډوډه کړي. جمهور رئیس کرزي د غراز د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته دنده ورکړې د هغو رسنیو په ضد اقدامات وکړي چې د ملي ګټو په خلاف خبرونه کوي. مشرانو جرګې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستۍ موافقه تصویب کړه خو نوم یې ور بدل کړ. دغه موافقه په جنوري میاشت کې لاسلیک شوې وه. سناتورانو ویل په موافقه کې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د فرانسې 300 میلیونه ډالر مرسته هم شامله ده. خو مشرانو جرګې له فرانسې سره د دوستۍ موافقه وروسته له هغې د همکاریو په موافقه واړوله چې ځینو سناتورانو ویل د اسلام له نظره له کفارو سره دوستي ناروا ده، نو باید د دغې موافقې له نوم څخه د دوستۍ کلمه لرې شي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالې نښته کې د یوې مرمنې په ګډون د عامه نظم یو پولیس وژل شوی او یو سیمه ییز پولیس ټپي دی. د کاپیسا د والي ویان قیس قادری د دې پیښې په منلو سره ویل دا نښته نن د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ په جاروخیلو سیمه کې شوې ده. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې امنیتي ځواکونو ته یې زیات تاوان اړولی دی. د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حامد کرزي د 45 نمبر فرمان په سلو کې څه باندې 10 برخه عملي شوې ده. د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین راسخ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل په دې فرمان کې د هیواد ټولو وزیرانو ته دنده سپارل شوې چې د خلکو د ستونزو د حوالې لپاره د ولایتونو ته سفر وکړي. او د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د تېرې شپې د توغندیو په بریدونو کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویان واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه اویا توغندي په دانګام ولسوالۍ لګېدلې دي. له بلې خوا په هغو 400 بې کوره شوو کسانو نن خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شول چې د پاکستان د توغندیو د بریدونو له امله بې ځایه شوي دي. دا مرستې 300 تنو افغاني سوداګرو کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ګرجستان جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند ملي متحد غورځنګ ماتې ومنله. ساکاشویلی د ملي ټلویزیون له لارې وویل د پارلماني انتخاباتو له لومړنیو نتیجو څخه ښکاري چې د ګرجستان خیال ګوند مخکې دی. دا په دې معنا د پارلمان اکثریت به نوی حکومت جوړوي. د جمهور رئیس په صفت او د اساسي قانون پر اساس زه به له دغې عملي سره مرسته وکړم او له پارلمان سره به مرسته وکړم چې کار پیل کړي، خپل رئیس وټاکي او نوی حکومت جوړ کړي.
اخلي مټوروبه د مې روګورټس پرېزیدنتي
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د انتخاباتي حوزو په سلو کې د 25 صندوقونو رای شمیرل شوي او خي چې د مخالف مشر ملیونر بتزینا ایوانشویلی په مشرۍ ائتلاف یعنی د ګرجستان خیال د ګوندونو او مستقیمو دواړو رایو په لیست کې مخکې دی. د ګرجستان پارلمان ته واو یا وکیلان د ګوندونو پر اساس او پاته دری او یي په انتخاباتي حوزو کې په مستقیم ډول انتخابيږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي وایي ګرجستان د ډیموکراټیکو انتخاباتو کولو پر لور یو ډیر مهم ګام پورته کړ خو یو شمیر اصلي مسلې را پاتې دي. دا سازمان وایي که څه هم چې په ګرجستان کې ګوندیز کمپاین شوی خو بیا هم ګرجانو په آزاد ډول د رایو په صندوقونو کې خپله اراده ښکاره کړه. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سبا چهارشنبه په یو دوه ورځني سفر پاکستان ته لاړ شي. نوموړی به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری او صدراعظم راجا پرویز اشرف سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو خواوو خبرې به د افغانستان او د غراز د سوداګریزو او سیاسي مسلو په اړه وي. کله چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ورسیږي د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی به په مسکو کې خپل روسي چل سره وګوري. تیرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی و د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره خپل سفر ځنډولی. د نوموړي د سفر د مهال ویش د بدلون په اړه څه نه دی ویل شوي. په لندن کې د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي ترکی عسکرو نن د سوری د پولي پر لور ډزې وکړې. د کوردي ملیشو یو تن یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د بشري حقوقو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي کوردي ملیشو د سوری په سرحدي ولایت خساکا کې ګزمه کوله چې ترکان ورباندې ډزې وکړې. او د ایران ریال د سه‌شنبه په ورځ د ډالر په مقابل کې نور هم وغورځېد او تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېد. په تهران کې صرافان وایي د دوشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر د 4200 ریالو په مقابل کې بدلېده، خو نن سه‌شنبه یو ډالر د 4500 ریالو سره تبادله شو. په تیر یوې اونۍ کې ایراني ریال خپل ارزښت درې برابره له لاسه ورکړی او د 2012 کال له پیل راهیسې ارزښت په سلو کې اتیا کم شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریال غورځېدل ښیي چې پر ایران باندې نړیوال بندیزونه کار ورکوي. اقتصاد پوهان وایي د محمود احمدنژاد کمزور اداره هم د ریال د ارزښت په کمیدو کې ونډه لري. د ایران د صنایعو وزیر د هیواد صرافان د ریال د غورځېدو مسؤل وبلل او هغوی د اوازو په خپرولو تورن کړل. د ویل له بهر سره تړلي صرافان به د ایران د امنیتي ځواکونو په واسطه له مخې لري شي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ناتو هغه رپورټونه رد کړې چې پکې ویل شوی او دا تړون پلان لري چې له افغانستان څخه له 2014 کال لمخه خپل عسكر وباسي. افغان حکومت په وای واشنگتن کې به افغان او امریکایي چارواکي د لومړي ځل لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د پوزي تړون درامنځته کېدو په اړه رسمي خبرې پیل کړې. په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هم له سیاسي چارو کارپوهانو سره خبرې کوو او دا هم ورچې یو شمیر سناتوران دا کوي چې په ایران کې هغه افغان زندانیان په اعدام محکومیږي چې له دې وړاندې په ابدي حبس محکوم شوی دي. د کرنې، کورنۍ او چارو قانون د وزارتونو لخوا د هغو لسګونو کسانو د نومونو لیست برابر شوی چې په افغانستان کې مزکی غصب کړي او په غیر قانوني توګه قانونا راستل دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ نوې مشر وای چې د لوبغاړو او چارواکو په ټاکلو کې به د هیڅ واسطه نه مني.
به ځای تحمیلی مشوره چې دارته وګماره دارته ټیم کې واچو دا مې نه مخکې ما په کلتور پران کې ونه بوز.
دوستانو د منځنی اچپی او اف ام سربیره ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. ک انټرنیټ اسانتیا ولرینو www.azadiradio.com یا .org کې زموږ خبرونه اوریدلای شي. ناټو د سه شنبه پر استنګار وکړ چې افغانستان څخه د 2014 میلادي کال پر وروستیو کې د ځواکونو د استلو پلان نه دی بدل شوی. تر دې مخکې د برتانی ګارډین ورسپانې د ناټو د عمومي منشي په حواله لیکلیو چې ممکن بهرني ځواکونه لټاکلي وخت نه مخکې له افغانستان څخه وایستل شي. خود ناتو یو ویانول چې په دې رپورت کې د ناتو عمومي سرګندونه په ناسم ډول مناقشه شوی او د دوی پلان نه بدلیدونکې ده. د دې موضوع تفصیل له حمید محمد خبرو.
د ناتو چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو په ستراتیژي او محل ویش کې هیڅ راز بدلون نه راغلی. د ناتو یو ویان دی د ګارډن ورسپانې د رپورت له خبرې دروسه چې په بیړه د ځنو نور رسنیو لخوا هم خپور شو وویل چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د ځواکونو د وستلو په پلان کې کوم بدلون نه راغلی. د ګارډن پر رپورت کې د ناتو د عمومي منشي په حواله ویل شوی چې له اوس نه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به تاسو زموږ له سره تنظیم شوی حضور وګورئ. د ګارډن د رپورت له مخې راسموسن ویلی دی چې زموږ ځواکونه له سره ځای پر ځای کېدای شي، په نورو دندو ګمارل کېدای شي، ممکن وېستل شي او یا دا چې موږ د ځواکونو شمېر راکم کړو. د دا هم وویل که امنیتي حالات اجازه ورکړي نو په ځینو ځانګړو سیمو کې د ځواکونو د وېستلو بهیر ګړندی کېدای هم شي. خو د ناتو ویاند وانا لنجنس کو استدلال کوي چې د راسموسن اشاره د ځواکونو تدریجي کمښت او چې له اوږدې مودې راهیسې پلان شوی او د ځکه چې ټول ځواکونه د 2014 میلادي کال پر وروستیو کې په یو وخت نشي استل کېده. مېرمن لنجنس کو د ګارډن د رپورت دا برخه هم رد کړه چې ګواکې د ځواکونو د وستلو مسله ده د افغان امنیتي ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو لکېدونکو حملو سره تړاو لري. د ګارډن پر رپورت کې ویل شوی چې د ناتو عمومي منشي دا مسله ومنله چې سکل د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو په کېدونکو حملو کې د 500 بهرنیو سرتیرو وژنه د بهرنیو او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې دي. د ویل دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دغو حملو د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ باور زیانمن کړی دی. دغو حملو ته په پام سره ناتو له دمخه له افغان ځواکونو سره خپل یو شمېر ګډ عملیات په لنډمهاله ډول بند کړی دي. راسموسن وای د دې حملو یو زیاته برخه د طالبانو د تکتیک له کبله ده او ممکن د دوی د ستراتیژۍ یوه برخه وي او له دا ډول حملو نه د طالبانو بنیادي هدف دا دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د لویدیځ د خلکو ذهنیت واړوي.
و امریدل چې ناتو د سه شنبه پورس هغه ریپورتونه رد کړ چې ګواکې دا تړون پلان لري چې له افغانستان څخه له 2014 کال د مخه خپل عسكر وباسي.
خبری مجله اوري
یو شمیر سناتوران ادعا کوي چې په ایران کې هغه افغان زندانیان په اعدام محکوم شوي چې له دې وړاندې په ابدي حبس محکوم شوي وو. د مشرانو جرګې د اقتصاد او بودیجې د کمیسیون مشر مولوي عبدالوهاب عرفان د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې دا خبره په ایران کې د افغانستان د سفارت مستشار هم ورته تایید کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په دې اړه به خبري خي او وایي تر اوسه له رسمي مراجعو څخه هیڅ خبر نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ لري.
یو شمیر سناتوران وایي چې د افغان زندانیانو په اړه د ایران حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي او غواړي چې حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون مشر مولوي عبدالوهاب عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبره زندانیانو او په تهران کې د افغانستان سفارت چارواکو ورته کړې ده. مولوي عرفان وایي هڅه به وکړي چې د ملي شورا له لارې هم دغه موضوع تعقیب او خپل مسؤلیت ادا کړي.
ساری یک جمله زندان های مازندران که یک تعداد
ساری پنوم د مازندران یو زندان دی چې د ابدی حبس زندانیان په اعدام محکوم شوی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی ده. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ هڅه کوو چې د ملي شورا لپاره هم دا موضوع په جدیت سره تعقیب کړو. ما سره دقیق ارقام نشته خو لساری زندان څخه و کسانو لما سره اړیکه ونیول چې په ابدی حبس محکوم وو او اوس د اعدام اعلان پانه ورکړل شوی ده.
ابلاغ اعدام بارز نه دوباره داده شوه.
نو مولوی ویل چې د افغانستان ګوندی هیوادونه په ځنګړې توګه ایران او پاکستان تل د افغان حکومت له مجبوریتونو ګټه اخلي او په کډوالو د فشار راوړلو لپاره خپل سیاسي اهداف ترلاسه کوي. خو د بهرنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له رسمي مراجعو څخه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د دغه وزارت یو ویان فرامرز تمنا ازادي راډیو ته ویل چې دوی په ایران کې د افغانستان سفارت له چارواکو سره اړیکه نیولې او وی ویل چې دا موضوع به په جدیت سره تعقیب کړي.
تاکنون از مجاری رسمي هیڅ ګونه خبره که تایید کړي
تر اوسه مونږ له رسمي مراجعو څخه داسې خبر نه دی ترلاسه کړی چې د دې موضوع تایید وکړي. مونږ لږ مخکې په تهران کې له خپل سفارت سره اړیکه ونیوله. مونږ به د افغانستان له اړوندو چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړو. هیله د ایراني چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو په موجودیت کې د افغان زندانیانو د حقونو په اړه په غور سره پریکړه وکړي.
ښاغلی تمنا وویل چې افغان حکومت له ایران څخه په تیرو موافقتنامو کې غوښتنه کړې چې د افغان زندانیانو په اړه هر پریکړه به د افغان حکومت په سلا مشورې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې څه باندې 5000 افغانان د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او له دې ډلې څخه یې شاوخوا 300 په اعدام محکوم شوي دي. تر دې مخکې ځینو سناتورانو دا شکایتونه هم کړي وو چې د ایران حکومت د اعدام شویو زندانیانو جسدونه په اسانۍ سره کورنیو ته نه سپاري. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده. تاسو د آزادی رادیو مخمنې خبرې مو چلاو راي. افغان حکومت وای په واشنگتن کې به افغان او امریکایي چارواکي د لومړي ځل لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د یو پوزي تړون درامنځته کېدو په اړه رسمي خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت وای د دې تړون پر سر خبرې به د افغانستان او امریکا د هغه ګډ کمیسیون د غونډې او مهمه اجنډا وي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند پر لارو چارو بحث کوي. د افغان او امریکایي چارواکو د پخوانۍ موافقې له مخې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله پوزي اړیکو سند هم باید په یو کال کې تکمیل شي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور مهمه برخه ده. د موضوع تفصیل د نسیم شفق پر ریپورت کې اورو.
تاکل شوی ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو پوځي همکاریو پر سر د دواړو هیوادونو پلاوی په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خبرې پیل کړي. افغان چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ افغان پلاوی واشنگتن ته رسیدلی او ډیر ژر به په دې اړه له امریکایي اړخ سره چې مشري هیلری کلنټن کوي خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ډاکټر فرامرز تمنا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملی کېدو پر لارو چارو د افغانستان او امریکا د ګډ کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دایمي پوځي همکاریو سند د بحث یو اساسي اجنډا جوړوي.
یکی از مسائلی که در این کمیسیون مطرح میشه
یو مسله چې په دې کمیسیون کې مطرح کیږي هغه د امنیتی همکارۍ موضوع ده. په دې خبرې کیږي چې په دې اړه بحثونه باید په کومه سطحه وي، لومړی غونډه چیرې وشي، یعنی دا موضوع د ګډ کمیسیون د خبرو له اساسي اجنډا څخه ده. دغه راز په دې هم خبرې کیږي چې د امنیتی همکارۍ په حق له بحثونه څو وخت باید پیل شي.
ډاکټر تمنا سرګنده کړه چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د بیلابیلو ادارو او ارګانونو استازي شامل دي چې له امریکایي چارواکو سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملی کېدو پر میکانیزم له هر پلوه بحثونه وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه کابو 15 میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوه، خو له امریکا سره د افغانستان د پوځي همکاریو ستراتیژیک سند د ډیرو بحثونو او ځینو مخالفتونو له امله وځنډول شو. د پوځي چارو سیړونکي وایي چې په دې مهم سند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیز، له افغانستان څخه د اړتیا په صورت کې دفاع او د نورو هیوادونو پر ضد د دې هیواد د خاورې نه کارول باید د پوځي ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه بحثونو کې د افغان لوري مهم شرطونه وي. سره له دې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو څخه 15 میاشتې تیرې شوي او دا سند د ملي شورا په دواړو جرګو کې هم تصویب شوی، خو ویل کېږي چې ځینې مهمې نیمګړتیاوې هم پکې شته. سیړونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیونې او د بندیانو ساتنه د دواړو خواوو ترمنځ له مهمو مخالفتونو څخه دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي او لیکلي چې په لنډ راتلونکي کې به نتیجه ورنه کړي. دا مسأله په کندهار کې د سیاسي چارو له څېړونکي احمد شاه سپر سره احمد شیبر شریکه کړې ده او د تلیفوني مرکې په پیل کې پوښتلې دي چې تیر کال په قطر کې له طالبانو سره امریکایانو د سولې تماسونه ټینګ کړ، خو بیا دا هڅې ورکې شوې. څرنګه بخایي دا خبرې بیرته پیل شي؟ احمد شاه سپر په ځواب کې وایي
عملی سوله د قطر د مذاکرات څخه زما په فکر ممکنه نه ده، ځکه د قطر د خبرو لپاره د پاکستان د ادرس څخه کوم طالبان چې زی د پاکستان په پاسپورټ دي او د پاکستان په ویزه دي هغه د پاکستان شرایط مطرح کوي. نو پاکستان په افغانستان کې معلومه ده چې سوله نه غواړي، او په دې لارې کې هم نړیوالو ته دا ثابته شوې ده، هم افغانان ته ثابته شوې ده چې فقط دا په لافس کې ده، په عمل کې نشته.
سپرسب ستاسو په فکر له طالبانو سره د سولې خبرې نو څرنګه ممکنه دي چې پیل شي؟
اول خو پرګیزا باید تاسو ته ارز وکم، سوله هغه څوک غواړي چې په سوله کې ګټه وي. نو په دې سلسله کې پاکستان په سوله کې ګټه نه لري، هغه په افغانستان کې د خپلو اقتصادي او سیاسي او نظامي منافعو په عمق پسې ګرځي. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هم پخواني جګړه ماران، قانون ماتونکي، رشوتخواره او مفسدین او غیر مسلکي خلک ډېر غوښنه وانډه لري د افغانستان په دولت کې. دا خلک هم د خپل قدرت او د خپل ګټې د بقا لپاره سوله نه غواړي. یوازې د افغانستان ولس سولې ته تږی دی، یوازې هغه کسان چې پر سر یې اور بلي هغه سولې ته تږی دي، او یو تعداد هغه طالبان چې هغه د پاکستان په استخباراتو پورې مستقیم اړه نه لري هغه سوله غواړي. نو هغه کسان چې سوله غواړي هغه د افغانستان پر دولت باور نه لري، او هغه کسان چې استخبارات په لاس کې دي هغه خود خپل سر نه دي، چون هغه اصلي منبع سوله نه غواړي. نو په لحاظه دوی هم سوله نه غواړي.
په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو ته شکل سي، یو خوا او بل خوا په یو بل باندې اعتماد نه کوي، نو طبیعي خبره ده چې منځګړی به د کسان سره نږدې کوي. نو منځګړی باید څوک؟
منځګړی خو خلک شته، بېخي ډېر خلک شته. افغانستان چې طالبان پېژني، د طالبانو سره صحبتونه لري، د طالبانو سره تګ راتګ لري. نو زما هیله مې داسې چې په افغانستان کې د نننه د مذاکراتو لپاره زمینه مساعده شي، او هغه دا چې یو مسلح ډله، یو مسلح مسلکي خلک اول په یو سیمه کې د افغانستان هم د قانون تطبیق پر غاړه واخلي، د فساد د منځوړل تر سره کړي، او بل اخره د طالبانو سره د مذاکراتو زمينه مساعده کړي.
څرنګه باید د متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي او امکاناتې څومره دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي احمد شاه سپر څرګندونه واورې دي.
د د اوونه تر اوو او ورځي په اونې کې
تاسو زمون غغله ازادي راډیو ورای د کرنې کورنیو چارو او قانونو د وزارتونو لخوا د هغو لسګونو کسانو د نومونو لیست برابر شوی دی چې په افغانستان کې مځکه غصب کړي او په غیر قانوني توګه قانون راایستلی دي. د جمهوریت ریاست د چارواکو د چارو د ادارې وایند د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا اقدام له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ولسمشر حامد کرزي د فرمان پر اساس شوی دی. د چارو د ادارې په خبره اړوند اورګانونو ته دند سپارل شوی تر څو د دې کسانو د نومونو لیست رسنیو ته وسپاري. له کابل په نسیم شفق رپورٹ لري.
په یو بیساری اقدام کې د کرنې کورنۍ او چارو او قانونو وزارتونو د هغو کسانو د نمونو لست برابر کړی چې د ځمکو په غصب او په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې لاس لري. د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخې د دې هیواد په شپږو مهمو ولایتونو کې نږدې 1,30,000 جرب ځمکه غصب شوې ده.
د ولایت هرات 12411 جریب زمین توسط نون
په هرات کې 2411 جریب ځمکه د نهو تن لخوا، په ننګرهار کې 40500 جریب د 14 تن لخوا، په کندوز کې 1214 جریب د 8 تن لخوا، په بلخ کې 8600 جریب د 15 تن لخوا، په کابل کې 1426 جریب د 11 تن لخوا، او پروان کې 15315 جریب ځمکه د 2 تن لخوا غصب شویده.
په عین حال کې خاغلی امین ټینګار کوي چې د ځمکو غصب کوونکي او په غیر قانوني توګه د قانونو کیندونکي کا په هر سطح کسان وي د افغانستان د قوانینو لمخې به مجازات شي. د قانونو وزارت سره لدې چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې په خپل سره توګه د قانونو د کیندونکو نمونه سرګند نکړل، خو د دې وزارت ویان جواد عمر ازادي راډیو ته وویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دې کسانو نمونه له رسنیو سره شریک کړي. بل لور ته د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې چې کوم کسان د دولتي ځمکو په غصب کې لاس لري، دولتي چارواکي او زورور اشخاص هم پکې شامل دي. د دې وزارت ویان مجید الله قرار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبعا دولتي کارمندان به هم د مختلفو سطحو موجود دي چې هغه په دې غاصبینو کې شامل وي، یا به یې له غاصبینو سره راکړه ورکړه درلودلې وي، همکاري یې درلودلې وي. د غاصبینو د نومونو افشا کېدل اوس د کرنې وزارت کار نه دی، هغه د څارنوالۍ کار دی. موږ وویل چې دا داسې د هغوی په اړه معلومات له کمیشن سره شریک کړو او کمیشن بیا دا بررسي کوي.
تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د اراضۍ د ادارې مسؤلانو ویلي وو چې په دې هیواد کې کابو 4 میلیونه جرب ځمکه غصب شوې ده.
وامریدل چې د کرنې کورنیو چارو قانون د وزارتون لخوا د هغو لسګونو کسانو د نمونو لیست برابر شوی دی چې په افغانستان کې مځکه غصب کړي دي او په غیر قانوني توګه قانون هم راایستلی دي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبريالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره نوې مشر د خپل کاري پلانونو د وړاندې کولو ترڅنګ د افغانستان په کرکټ کې د ډېر پرمختګ راوستلو شمنه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره خاغله شاهزاده مسعود ورسله هغه د دې بورډ د مشر په توګه وټاکل شو چې د دې ادارې په خوانی مشر حضرت عمر زاخلوال په مالی وزارت کې د ډېر اختیار عمله خپل استعفا وړاندې کړه. خو د کرکټ ځینی کارپوهان بیا وایي چې په اوسنیو شرایطو کې باید د کرکټ بورډ لپاره په نړیواله سطحه په کرکټ پوه شخص تاکل شوی وای. په دې اړه سفیول احسان اکسی رپورٹ لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر شاهزاده مسعود چې د قبایلو بچارو کې د جمهوریت سلاکار وزیر هم دی، د سیشن بی پرز په کابل کې یو خبری غونډې ته په وینا کې د افغانستان په کچه د کرکټ په لوبه کې د هر ډول پرمختګ راوستلو ژمنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي اکاډمي د کرکټ د ډګرونو رغول، د کرکټ په نړیواله شورا کې لدریمې درجې څخه دویمې درجې ته د افغانستان رسول، او د ملي ټیمونو په انتخاب کې د یوې پوهې انتخابي کمیټې رامنځته کول د هغه ژمنو مهمې برخې وي چې خاغلی مسعود په خپل خبرو کې وکړي. خاغلی مسعود ویل په کرکټ برخه کې به د خلکو په ګمارنه کې یوازې هغه سپارښتنې ومني چې د کرکټ وده یوازینی هدف ووسی.
که ماته په معقولیا سره هر سړی سلام مشوره راکړي، چې زه د رئیس جمهور مشاوره مېم، خپل په مشورو ډېر یقین لرم چې بل مشورې هم اخلم، معقول مشورې اخلم، اما به ځای تحمیلي مشورې چې دا راته وګماره، دا راته په ټیم کې واچوه او ضرر ټول افغانستان ته پرسیږي، داسې شیان نه اخلم، دا مې نه ما مخکب ته ما په کلتور فرنګ کې ونه بوز.
خغلی مسعود ویل هڅه وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوري زون نړیوال جام سربیره د 500 اورونو په نړیوال جام کې د برخه اخیستو جوګه کړي. خغلی مسعود رسته له هغې د افغان حکومت لخوا د کرکټ بورډ د مشر په توګه انتخاب شو چې حضرت عمر زاخیلوال د دې بورډ له ریاست څخه استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر خغلی مسعود د خغلی زاخیلوال اداره په دې بورډ باندې بریالی وبلله او ویل چې خغلی زاخیلوال په مالی وزارت کې د ډېری بوختیا له امله له دې بورډ څخه استعفا ورکړي. له دې سره سره د کرکټ بورډ ځینې پخواني چارواکي بیا وایي چې په اوسنۍ شرایط تو کې باید د کرکټ بورډ لپاره په نړیواله کچه په کرکټ پوه کس د مشر په توګه انتخاب شوی وای. ژورنالیست او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو پخوانی مشر ډاکټر کمال سادات له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل اوسنۍ اداره هغه وخت بریالی کېدی شي چې د یو قوي مدیریت د ترسره کولو لپاره هر اړخیزه پلانونه ولري.
داس یو چاته ضرورت دی چې هغه په نړیواله کچه باندې وي، په نړیواله کچه د کرکټ تجربه ولري، په نړیواله کچه د کرکټ په ژبه باندې پوه شي، په نړیواله کچه د کرکټ ادارو سره دوی پیژندګلوي ولري. همداشان په نړیواله کچه باندې باید یو دوی داسې پلان ولري چې په هغه په راتلونکو 500 کلونو کې پیاده کې پلي کړي.
ښاغلی مسعود د کرکټ بورډ د مشرۍ ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وزیر هم دی. ښاغلی مسعود د پاره چې د کرکټ نړیواله شورا له دې کار سره مخالفه ده وویل په دې اړه تر ډیره ستونزې هواري شوې دي. په کرکټ بورډ کې دا ستر بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان کال شلاوریز نړیوال جام ته لار ومونده او د هند او انګلستان له تکړه ټیمونو سره تر لوبو وروسته د نړیوالو پام ځان ته واړو. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
پاتیرو سبان دریو لسیزو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې د خزینه او نارینه رای ورکونکو ترمنځ په تناسب کې زیات فرق لیدل شوی دی. په دې موده کې څرګنده شو چې د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې زیات خزې د دیموکراتانو کاندید ته رای ورکوي. د خزینه او نارینه رای ورکونکو ترمنځ داسې بے انډولۍ دلیل څه دی؟ ولې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید مترامنی د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د مخ کنه یو کاندیدانو په څیر نشي کولای چې د دې هوا درې ورکونکو د ستره برخې ملاتړ خپل کړي. د ازادي رادیو خبریاله هیدر ماهر په دیړ په واشنگټن کې یو ریپورت لیکلی چې فرشته جلسه وړاندې کوي.
د امریکایي شوزو رای ورکونکو لپاره د رای ورکولو پر وخت کوم مسایل مهم دي؟ د ولسمشری په ټاکنو کې دواړه رقیب کاندیدان باراک اوباما او میت رومنی هڅه کوي چې د امریکا د نفوس د دې ستره برخې د رای ګټلو پر اساس پوسی. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې لپاره د شوزو رای مهم دي. د امریکایي شزي او ټولنيز رسنۍ ترنګه د امریکا سیاست انقلابي کوي کتاب لیکواله او بلاګ لیکونکي سیاستواله جوانا بامبرګر وایي چې دواړه کاندیدان په شنیت د شزو درای د ګټلو په مبارزه کې شکیل دي.
Women are the majority voters in the United States. Women have traditionally
دا وای شزی په امریکا کې د رای ورکونکو اکثریت دي. په تیرو څلورو یا پنځو ولسمشۍ ټاکنو کې د شزو رای ورستي پریکړه کړې. څه باندې یو 50% شزی د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او په تیرو انتخاباتو کې د شزینه رای ورکونکو شمیر پر 50% اوښتی دی. نو په هر ملي مبارزه کې کاندیدان پوهیږي چې دا هغه رای دي چې دوی یې باید وګټي. په 2008 کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نارینه رای ورکونکو په پرتله 10 میلیونه زیات شزو رای ورکړي کړي چې اکثریت یې د اوباما لپاره وي. دا په امریکا کې د انتخاباتو د هغه زاړه دود سره سم دی چې زیات شزي دیموکرات کاندید ترای ورکوي او واضح کوي چې ولی باراک اوباما د شزو درایو پراساس د جمهوریت غوښتونکو د کاندید مترومنیت څخه مخکې دی. په هغو ایالتونو کې چې د دواړو حزبونو په وړاندې د رای ورکونکو دریځ په دوامدار ډول بدلیږي اوباما د 25.9% ترمنځ ملاتړ لري. امریکایي سیاستواله او د ملي ولسي چارو د راډیوي پروګرام چلوونکي مارتا برک وایي شزي د ټولنیزو پروګرامونو په اړه د نور دیموکراتانو سره ورته اندېښنې لري، نو له دې امله په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د کاندید ملاتړ کوي.
دیموکراتس آر مور لیبرال اون سوشل ایشوز اند وومن ټند ټو بی مور لیبرال دن مین اون سوشل ایشوز اند وومن بیکاز دی میک لس منی.
دا وی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې دیموکراتان تر ډیره حد لیبرال یا آزاد خیال لري او شزي هم د ټولنیزو مسایلو پر ارتباط د نارینه په پرتله لیبرال فکر کوي. شزي د دې لپاره چې کمی پیسې ګټي د ټولنې په زیاتو برخو کې ګوښه تکیږي. دوی تر ډیره حد د ټولنیزو شګونو پر کړیو اتکا کوي. جمهور غوښتونکي د ټولنیزو خدماتو یا شګونو د کړیو حکم رم لاټر نه کوي چې دیموکراتان یې کوي. له دې امله شزو په دودیز ډول تر ډیره حد دیموکراتانو ته رای ورکړي دي. شزي ټولنیزې شګنې او د خدماتو سیستم ته اړتیا لري او دیموکراتان د دې ملاتړ کوي. د میرمن بورګ په وینا دا په دې معنی نه ده چې جمهور غوښتونکي د دې مسلې سره مخالفت لري، خو د یو پراخ بنسټي حکومت د رامنځته کولو لپاره د جمهور غوښتونکو دریځ دا نظر وړاندې کوي چې پر دغسې مسایلو د زیاتو پیسو لګولو سره موافق نه دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري. تاسو زمون غل ازادي راډیو او ری دوستانو د مخم شپږ نیم بجې کې دونکو د زمون د دولسه تخبرونو ورسته خبري مجله درته